دا مهال د مازیګر څلور بجې دي. ګرانو اوریدونکو به هم د خپل قرباني سلامونه ومني. په دې خبرونه کې به د افغانستان او بهرنیو خبرونو سربیره واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو ادارې نن یو ځل بیا د دولت له وسروالو مخالفانو سره د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. دا او نور رپورټونه په همدې یو ساعت خبرونه کې درته وړاندې کوو، خو تر ټولو مخته د کورنیو او بهرنیو خبرونو د اوریدو بلنه درکوم. د افغانستان له حالاتو مو مجاهد جواد خبروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن له یو شمېر چینایي چارواکو سره د خبرو اترو په هدف چین ته ولاړه. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت چارواکي وایي چې باید دواړه هیوادونه په خپلو کې د بندیانو د تبادلې په برخه کې یو میکانیزم جوړ کړي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري چې په داسې حال کې چې د چین د حکومت او د انټرنیټ د ګوګل کمپنۍ ترمنځ لانجه روانه ده، پیکینګ وایي له امریکا سره د لوړې سطحې خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن له یو شمېر چینایي چارواکو سره د خبرو اترو په هدف چین ته ولاړه. د افغانستان د جمهور ریاست لخوا په یو خبري شبیل امیر راغلی چې تمه ده ښاغلی کرزی به په دغه درې ورځني رسمي سفر کې د چین له ولسمشر هو جینټاو، لومړي وزیر وینجیابو، د کانګرس له مشر او له یو شمېر چینایي سوداګرو سره وګوري. دغه راست ټاکل شوی ده چې ولسمشر به په دغه سفر کې له چینایي چارواکو سره د 1.2 میلیونو چینایي ینو په ارزښت د مرستو درې مهم تړونونه هم لاسلیک کړي. په افغانستان کې د پاکستان د سفارت چارواکي وایي چې باید دواړه هیوادونه په خپلو کې د بندیانو د تبادلې په برخه کې یو میکانیزم جوړ کړي. دا خبره د پاکستان سفیر محمد صادق د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان د دفاع د ورځې په مناسبت غونډه کې وکړه او زیاته کړه چې یوازې په پاکستان کې افغاني بندیان نه دي، بلکې د افغانستان په زندانونو کې هم پاکستانی بندیان شته دي. ښاغلی صادق دا هم وویل چې د افغانستان د سفیر عبدالخالق فراهی د خوشي کېدو په برخه کې هم د دوی هلې ځلې همداسې دوام لري. عبدالخالق فراهی چې په پاکستان کې د افغانستان نوماند سفیر و، تقریبا یو نیم کال د مخه په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. په میدان وردګ ولایت کې نن سهار د ناټو په چوکاټ کې د ترکانو یو هلیکوپټر غورځیدلې ده چې یو تن پکې مړ او درې نور ژوبل شوي دي. د میدان وردګو د ولایت ویاند شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه هغه مهال وشوه کله چې هلیکوپټر له غره سره ټکر وکړ او په دې کې د مخالفینو لاس نشته. خو د حزب اسلامي ویاند زبیر صدیقي ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې هلیکوپټر د دوی کسانو وشتي ده او پکې سپاره ټول سرتیري له منځه تللي. دولتي چارواکي د حزب اسلامي دغه ادعا ناسمه بولي. په خوست کې د خوونکو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړېدو عملی چارې پیل شوې. د خوست د پوهنې ادارې مرستيال محمد اکبر تڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خارګوټي کې به په لومړي قدم کې هغو خوونکو ته د کورونو نمرې ورکړل شي چا چې د پوهنې په ډګر کې شل کاله کار کړی وي. هغه زیاته کړه د هغو خوونکو یتیمانو ته هم نمرې په لومړي پړاو کې ورکول کیږي چا چې د پوهنې په ډګر کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. ښاغلي تڼي وړاندې وویل چې دغه ښار کې ټولې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې د واورو او برف کوچونو له امله تېره ورځ لږ تر لږه څلوېښت کسان مړه شوي دي. د بدخشان والي باز محمد احمدي ازادي راډیو ته وویل دغه برف کوچونه تېره ورځ په ارغنجخوا ولسوالۍ کې راغلي دي چې یو شمېر کسان تر اوسه هم تر واورو لاندې دي. د زیاته کړه چې د دغو برف کوچونو په ترڅ کې پنځه کورونه هم ویجاړ شوي دي او په سلګونو څاروي پکې له منځه تللي او د ځینو ولسوالیو لارې هم تړل شوي دي. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرني واسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر اته څلوېښت افغانۍ او دېرش پوله، یو یورو پنځه شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو پاوند دوه اویا افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او نوي پوله، زر ایراني تومان اته څلوېښت افغانۍ او شل پوله، زر پاکستاني کلداري پنځه سوه څلور اویا افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له سلطان محمد سرور څخه واورئ.
د پاکستان پوځ لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی پرون په واشنگتن کې د امریکا له لوړ رتبه پوځي مشرانو سره وکتل. کیانی د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس او د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز ادمیرال مایک مولین سره تقریبا یو ساعت غونډه وکړه. د پنټاګون لخوا په خبري شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دغه خبرې د امریکا او پاکستان د یو ستراتیژیکو خبرو یو برخه ده چې په واشنگتن کې روان دي او هغه تر ډیره حده په دوه اړخیزو پوځي همکاریو متمرکز دي. اعلامیه زیاتوي چې له دغه خبرو هدف دا دی چې د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ اړیکو او نږدې همکاري ته پراختیا ورکړل شي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د یکشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قواو د قوماندانۍ له مشر جنرال دوید پاتریوس سره چې په افغانستان او عراق کې د پوځي عملیاتو څارنې مسؤلیت ورلغاړې دی خبرې وکړې. د امریکا د مرکزي قواو د قوماندانۍ لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د پوځي همکاریو په پراختیا او دغه راز په پاکستان کې له افراطي ډلو سره په مبارزه کې له پاکستان د امریکا پر ملاتړ خبرې کړې دي. د پاکستان په اړه یو بل خبر وایي چې د پاکستان حکومت له محکمې اجازه غوښتې ترڅو د دغه هیواد د اتمي پروګرام له مؤسس عبدالقادر خان څخه د هغو ادعاو په اړه چې وایي له ایران او عراق سره یې د اتمي وسلو ټکنالوژي شریکه کړې تحقیقات وکړي. په دې غوښتنلیک کې چې حکومت محکمې ته وړاندې کړی ویل شوي چې د دغو تحقیقاتو په موده کې باید قادر خان له مطبوعاتو سره مرکې ونه کړي. د حکومت دغه اقدام له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره د پاکستان د اتمي بم د پلار عبدالقادر خان تر تازه مرکې وروسته کیږي. بیجنګ نن اعلان وکړ کچېرې د دغه هیواد او د انټرنیټ د ګوګل کمپنی ترمنځ لانجې ته سیاسي بڼه ورنکړل شي نو دغه لانجه د امریکا او چین پر اړیکو تاثیر نشي کولای. دا خبره د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان نن وکړه. د ګوګل کمپنی چې مرکزی دفتر په امریکا کې دی په هغو کسانو چې په چین کې د دوی له سرچ ماشین څخه کار اخلي سانسور لري کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کینګ ګانګ دا هم ویل چې دغه هیواد په راتلونکي مئی میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو او مالی وزیرانو سره د لوړې سویې ستراتیژیکې او اقتصادي خبرې کوي. د چین او امریکا ترمنځ خبرې د روان کال په پیل کې وروسته له دې ودرېدي چې یو لړ مسایلو لکه د انټرنیټ ازادۍ، د چین د نقدي واحد ین بای، له دلای لاما سره د امریکا د جمهور رئیس لیدو او په تایوان باندې د امریکایي وسلو پلورلو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې راولاړې کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د دغه هیواد او ګوګل کمپنی ترمنځ لانجه اساسا یو انفرادي تجارتي مسأله ده. کینګ ګانګ وویل چې انټرنیټ په خپلو وبخي کینګ ګانګ وویل چې چین انټرنیټ په خپلو قوانینو اداره کوي. زه فکر نه کوم چې د ګوګل قضیه به په نړیوالې ټولنې کې د چین په بڼې تاثیر وکړي. که څوک د ګوګل له مسئلې نه کومه افسانه جوړه نه کړي نو دغه قضیه چین ته کوم تاوان نه شي رسولی، ګوګل ته تاوان رسوي. د ګوګل کمپنی پرون وویل چې دوی خپلو چینایي استفاده کوونکو ته د هانګ کانګ یو پورتال پرانیستی چې په هغه کې له سانسور پرته په انټرنیټ کې پلټنې کولی شي. سپینې ماڼۍ مایوسي څرګنده کړې چې ګوګل او چین دولت ولې په خپل منځ کې یو حل نه دی رسیدلی او په عین وخت کې په دې ټینګار کړی چې امریکا د انټرنیټ د ازادۍ ملاتړ کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا له جمهور رئیس سره له نننیو خبرو مخکې وویل چې اسرائیل حق لري چې په ختیځ بیت المقدس کې نوې آبادی وکړي. دوی وویل چې په دغه لانجمنې سیمه کې د اسرائیلو دغه لنجمنه سیمه د اسرائیلو د پایتخت یو برخه ده. بنیامین نتانیاهو پرون په واشنگتن کې د اسرائیلي پلو کسانو یوې غونډې ته وویل چې له فلسطینیانو سره د سولې په هر ډول توافق کې به بیا هم د بیت المقدس يهودي سیمه د اسرائیلو یو برخه وي. یهودانو 3000 کاله مخکې بیت المقدس آباد کړی دی او یهودان نن هم په بیت المقدس کې آبادی کوي. بیت المقدس کومه مستعمره نه ده بلکې زموږ پایتخت دی. خو بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن همدې غونډې ته وویل چې په لنجمن ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو د آبادیو پلان د سولې مخې ته خنډ جوړوي. او روسي خبر وایي چې د قرغیزستان د دولت مخالفین نن په پایتخت بشکیک او جنوبی اوش ښار کې له پولیسو سره ونښتل. له دغه نښتو ښکاري چې د جمهور رئیس کورمانبیک باقیف د 15 کلنې واکمنۍ په مقابل کې مخالفت مخ په زیاتېدو دی. رپورټونه وایي چې پولیسو 13 مخالفین هغه مهال نیولي چې غوښتل یې د پولیسو له صفونو تیر شي او د باقیف د ملاتړو یوې غونډې ته ورواوړي. په اوش ښار کې مخالفینو د اسماعیل اسحاقوف د ملاتړ لپاره یوه غونډه کړې وه او له پولیسو سره ونښتل. د دولت د مخالفینو نوموړی مشر باندې دی. رپورټونه وایي پولیسو په اوش ښار کې شاوخوا 60 کسان نیولی دي. درنو اوریدونکو داود دې مهال مهم خبرونه.
له ازادي رادیو څخه کورنی او نړیوال رپورټونه ورې په روانه خبرونه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې د افغان دولت لخوا د سولې او ملي پخلاینې د هلو ځلو په برخه کې ژمنه وکړه چې له افغان دولت سره به په دې برخه کې مرسته وکړي. ولسمشر کرزی له چین سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د لا ټینګښت په منظور نن دغه هیواد ته سفر کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي په کار ده چې د کابل په کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او پراختیا په برخه کې کره پریکړې وشي. په کونړ کې افغان لیکوال او شاعر عبدالحلیم همت له مخالفو وسله والو سره د افغان دولت د سولې د هلو ځلو په اړه وایي.
سوله کول د سولې شرایط وایي، یعنی چې دواړه اړخه باید دې ته چمتو وي چې سوله وکړي.
په امریکا کې د پاکستان د یو جګپوړي هیئت د خبرو اصلي موضوع افغانستان ده. نور رپورټونه او په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې په خپلو ستونزو په اړه واوري چې له موږ سره مو شریکې کړي. په روانه خبرونه کې په غوړی چې ولسمشر حمید کرزی نن چین ته تللی، خو لومړی د نن په افغانستان کې د سولې او ملي پخلاینې د هلو ځلو په اړه. په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې د افغان دولت لخوا د سولې او ملي پخلاینې د هلو ځلو هرکلی وکړ او ژمنه یې وکړه چې له اړتیا سره سم به له افغان دولت سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي ستیفن دی مستورا نن په کابل کې په خپل لومړني خبری کانفرنس کې وویل د سولې خبرې یو افغاني پروسه ده او د افغانانو لخوا پر مخ وړل کیږي. په عین حال کې د ملي شورا غړي هم وایي چې افغان دولت باید په دې برخه کې هڅې زیاتې کړي او د دې هیواد ستونزې د خبرو او سیاسي حلو ځلو له لارې حل کړي. په دې اړه په مخکې زموږ د خبري راپور ته
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د سولې له جوړیدونکو جرګې څخه ملاتړ وکړ او ویل چې دوی به په دې برخه کې تخنیکی مرستې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان نوی استازي ستیفن دی مستورا د سه شنبه په ورځ په خپل لومړي خبری کانفرنس کې وویل چې دوی به له هر ممکنه لارې هڅه وکړي تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه او خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي. ښاغلی دی مستورا سرګند کړه چې د سولې راتلونکي جرګه یو افغاني پروسه ده او په دې برخه کې به دوی افغان دولت ته سلام مشوره نه ورکوي، بلکې د اړتیا په صورت کې به ورسره لازمه مرسته وکړي.
Technically if this is needed into add hope and wish
موږ به د اړتیا په صورت کې په تخنیکی برخه کې مرسته وکړو. موږ غواړو د سولې د جرګې په چوکاټ کې د خبرو اترو اساسي پړاوونه پیل او د ملي پخلاینې لوري هم معلوم سي، خو ټینګار کوم چې دا یو افغاني پروسه ده. په راتلونکو څو ورځو کې به د هغو افغان چارواکو سره وګورم چې د سولې د جرګې تنظیمونکي دي او خپل تخنیکي ملاتړ به ورته وړاندې کړم کوم چې دا جرګه بریالی کولای شي.
تاکل شوی دا د سولې ملي مشورتي جرګه د راتلونکي میاشت په 14 نیټه په کابل کې جوړه شي او د افغانستان د ملي شورا د غړو ترڅنګ د ولایتي شوراګانو او مدني ټولنو استازي او د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه قومي مشران او مخاور پکې برخه واخلي او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبراتو په سرنګوالي بحث وکړي. خو د دې جرګې له جوړېدو د مخاله څوره زراهیسه د انجینر حکمتیار د حزب اسلامي یو 15 کسیز پلاوی کابل ته راغلی او له جمهور رئیس کرزی او زینو نور دولتي چارواکو سره یې کتلی او د سولې یو طرحه هم افغان دولت ته سپارلې ده. په عین حال کې د ملي شورا غړي او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک هم کابل ته د حزب اسلامي د دی پلاوی راتګ د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه ګام بولي. په مشرانو جرګې کې سناتور محمد حسن هوتک وایي چې حکومتي چارواکي باید له نورو وسلوالو مخالفینو سره هم په ورته توګه د سولې خبري اترې پیل کړي.
هر هغه کوشش او هڅې چې په افغانستان کې د سولې لپاره د آرامۍ لپاره د امنیت لپاره مثمر تمامېږي، په ګټه تمامېږي او څوک راځي هغه په سولې کې له سولې سره وسکیږي، مصالحانه مخالفت څخه لاس اخلي او په افغانستان کې د سولې لپاره یو پیغام راوړي، یو طرح لري، د هغه موږ هرکلی کوو، خوشاله یو د راسي او د سولې سره پیوسته سي د افغانستان په ارامۍ کې او امنیت کې کومک وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن دی مستورا هم د افغان دولت او د ښاغلي حکمتیار د حزب اسلامي د پلاوی ترمنځ خبراتو ته په اشاره وویل چې د افغانستان د ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره خبري اترې او سیاسي روغه جوړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په خواني ځانګړي استازي کای اې د هم منلی و چې د لدې هیواد څخه بهر د وسلوالو طالبانو او د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو ل یو شمیر چارواکو سره کتلی وو او د سیاسي روغه جوړې په اړه ورسره خبرې کړې وې. ښاغلی دمستورا وایي چې دای داسې کوم پلان نه لري چې د ښاغلی آیډه په څیر د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره وګوري، ځکه د ده په خبره دا یوه افغاني پروسه ده او باید چې افغانان یې له خپل دود دستور او خوښي سره سمه پر مخ بوزي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن دمستورا نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې له مخالفو وسلوالو سره به د سولې او ملي پخلاینې د خبرو په تخنیکي برخه کې همکاري وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی په داسې وخت کې له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبرو او هلو ځلو ملاتړ او په تخنیکي برخه کې د مرستو اعلان کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخواني استازی کای آیډي څو ورځې وړاندې په خپلې یوه مرکه کې وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پټې خبرې کړې وې. په همدې موضوع پات کېږو. په هیواد کې له وسلوالو مخالفانو سره د دولت له خوا د سولې خبرې پیل شوې چې په دې وروستیو کې د حکمتیار د حزب اسلامي ډلې یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته راغلی. د سولې په حق له روانو او پیلیدونکو خبرو په اړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې له لیکوال او شاعر عبدالحلیم همت سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلې چې ولسمشر کرزي په هیواد کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره له مخالفو وسلوالو سره د خبرو وړاندیز کړی او په دې وروستیو کې د حزب اسلامي یوه ډله هم کابل ته راغلې ده. نو د نوموړي په نظر آیا په افغانستان کې به سوله راشي؟ ښاغلی همت وایي
سوله کول د سولې شرایط وایي، یعنی چې دواړه اړخه باید دې ته چمتو وي چې سوله وکړي. د سولې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره ښه لاره دا ده چې دواړه لوري داسې شرایط کې نه دي چې یو بل ته د خطر وړ نه وي. که دولت دا شرط دي چې طالبان د موږ سره یو ځای شي، خو دغه دولت دې ومني، اساسي قانون دې ومني او دې ته د غاړه کېږدي، راده شي زموږ ورونه دي. نو زه فکر کوم چې دا هغه مذهبي ډلو ته بېخي د قبول وړ نه ده چې هغه وایي چې دا دولت دا اصلا دینی سبقه نگر فرزن روا بخلو دا حزب اسلامی موقف. دا حزب اسلامی موقف داده چه که چیر تا نریوال طولنا و دا غیه زواکونا یو دیتلاین وخه چه منگا دا دغا تاریخ نروس تخبلا انخلاش رو کو نمونگا مادهو چه دا دولت سر یوزه شو دا سول پروسه که زم شریک کو. خو دا طالبان موقف داده چه منگا باید دولت وزه کو تردی راور سو چه بلکل لمنزلال شه و پزای یو بل دولت او یو نوی نظام را جور شه.
کله چې ولسمشر کرزی طالبان او حزب اسلامي سره د خبرو اترو د پیل کولو اعلان کړی دی، په دولت کې داسې ډلې پیدا شوې دي، داسې خلک پیدا شوي چې مخالفت یې دې کړی دی، د دې مقصد به څه دغه مخالفتونو نه؟
که فرضاً حزب اسلامي شریک شي په دولت کې یا طالبان په دولت کې را شریک شي، نو هغه خپل هغه امتیازات چې اوس یې لري هغه په خطر کې ویني، نو طبیعي ده چې مخالفت یې وکړي.
د پخواني پروګرام پاره خو زیات خلک دا شکونه لري چې هغه شفاف نه و. په کونړ او په نورو ولایتونو کې په زرګونو کسان ورته تسلیم شوي راغلي دي، خو جنګ نور هم تود شوی، د مخالفین لیکې نور هم قوي شوي، مخالفین لا ځواکمن شوي دي. آیا د دغې پروسه کې څه خالیګاه موجوده وه؟ هغه اصلي خلک یې نه دي راوستي، نور خلک یې راوستي طالبانو په ځای کې؟ څنګه
یوازې چوچو دوه کسان یې راوستي دي، عادي افراد یې راوستي دي، عادي وګړي یې راوستي دي، یا داسې کسان یې راوستي دي چې هغه د مخالفت په جبهه کې حتی چا نوم هم نه دی اورېدلی؟
آیا ستاسو په نظر
کرزی صاحب د لندن په کانفرنس کې وایي د هغې نه چې کومه خپله ستراتیژي د سولې دپاره جوړه کړې وه، مخکې دې نه چې په لندن کانفرنس کې اعلان کړي هم په میډیا باندې دا خبر راتللی، کرزی صاحب وایي چې موږ به سوله کوو، خو په دې کې مهم او اړین شرط د نړیوالې ټولنې ملاتړ دی. که چېرته دولت وایي چې موږ سوله کوو د مخالفینو سره او نړیواله ټولنه خپل عملیات کوي، نو دا فکر کوم چې لږه به ستونزمنه وي. کرزی صاحب وایي چې مونږ د مخالفینو سره سوله کوو، نړیواله ټولنه یې هم په شاته پی چې مونږ در سره ملاتړ یو، خو په عین حالت کې په مارجه کې 15,000 نه زیات داخلي او خارجي کسان په مارجه کې عملیات کوي. که دغه شانې کیسه داسې روانې خو فکر نه کوم او که کیسه دې طرف ته شي چې نړیواله ټولنه واقعا د زړه له تله وغواړي چې سوله رامنځته شي، سوله رامنځته کېدای شي.
په افغانستان کې مو د دولت له مخالفانو سره د سولې د خبرو او هلو ځلو په اړه په کونړ کې د لیکوال او شاعر عبدالحلیم همت سره مرکه واورېده.
جنگ دولکش د سول خر
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور بجې او شل دقیقې دي. زمون غږله ازادي رادیو اوري. ولسمشر حامد کرزی د درې ورځنی سفر په مخه نن چین ته لاړ. ټاکل شوی چې حامد کرزی به په دې سفر کې له خپل چینایي سیال هو ژینتاو او صدر اعظم وون جیاباو په ګډون له نورو لوړ په مقاماتو سره وګوري. د ولسمشر د ویاند مرستیال سیمه کې روي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چین ته د حامد کرزی دغه سفر له سوداګریز او اقتصادي پلوه ډیر مهم دی. په دې اړه په مکړی د احمد زبیر شمن راپور ده.
افغان چارواکي وایي د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو لا پیاوړي کول له چینایي چارواکو سره د جمهور رئیس حامد کرزی په مشرۍ د افغان پلاوی د خبرو اترو د اجنډا په سر کې ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیامک هیروي ازادي رادیو ته وویل چې له جمهور رئیس سره په دې سفر کې د هغه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا، د دفاع او سوداګرۍ وزیران، همدارز د افغان سوداګرو یو ډله ملګری ده. هیروي وویل حامد کرزی به په دې سفر کې له خپل چینایي سیال هو ژینتاو سره په سیمه ایزو همکاریو د افغانستان په اقتصادي ودې د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پراختیا خبري وکړي. هغه دا سفر مهم وباله او تمه یې خودل چې د دې سفر په ترڅ کې به په ډیرو هغو مالونو ګمرکي تعرفې لمنځه ولاړ شي چې له چین څخه افغانستان ته واردېږي. دای وای دا سفر له ځنګړي اهمیت څخه برخمن دی ځکه چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزي اړیکې لا پراخیږي او اکثره هغه مالونه چې افغان سوداګری له چین نه راوړیدوي ګمرکي معافیت پیدا کوي چې دا زمونږ له خلکو او پانګوالو سره یو لوی مرسته ده. هیروي وویل افغان سوداګر به له چینایي سوداګرو سره غونډه وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ په برخه کې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. د نوموړي په وینا جمهور رئیس به په دې سفر کې د چین د محصلینو یوې غونډې ته هم د افغانستان د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه وینا وکړي. په تیرو څو کلونو کې چین په افغانستان کې په ځانګړې توګه د پانګونې په برخه کې فعال پاتې شوی. د افغانستان د قانونو په برخه کې تر ټولو ستر قرارداد چې د لوګر د عینکو د مس کان وستل دي هم له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی چې ټاکل شوی شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګه پرې ولګوي. د ځینو کتونکو په باور د سیمې د یو ستر اقتصادي ځواک او د یو ګاونډي هیواد په توګه چین په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګېدو کې هم مهم رول لوبولای شي.
چین ته مو دا ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه رپورټ واورید. احمد شیبر د افغانستان او چین د اړیکو په اړه یو رپورټ اوروي.
د افغانستان او چین ترمنځ اړیکې له 10 میلادي پیړۍ راهیسې پیل شوې دي. هغه مهال چینایي راهب شون ژانګ بامیان ته ولاړ او د بودا دوو سترو مجسمو ته حیرت یووړ. دا شو د پیړیو پخوانی کیسه، خو په راوروستیو کې په 1955 میلادي کال کې د کابل او پیکینګ ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ شوې. افغانستان یو له لومړیو هغو هیوادونو چې د چین کمونست رژیم د ماو څټونګ په مشرۍ د چینګ کې شیک د ملي حکومت پر ځای په رسمیت وپیژنده. دغه ډیپلوماتیک اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي چې بیا کله پر کابل طالبان واکمنان شول نو چین دغه حکومت ونه مانه. خو د رویټرز اژانس په وینا له طالبانو سره چین د پاکستان د لارې غیر مستقیمې اړیکې لرل. اوس هم افغان چارواکي د هیله لري چې پیکینګ پر اسلام آباد فشار راولي څو د طالبانو له حمایت لاس واخلي او طالبان د روغې جوړې خبرو ته تیار کړي. چین له پاکستان سره ډیر نږدې روابط لري. دواړه هیوادونه له هند سره ښه اړیکې نه لري نو دوی سره نږدې شوي دي او چین پاکستان ته هم په اقتصادي برخه کې مرستې کوي او هم وسلې ورکوي. چین د حامد کرزی په مشرۍ حکومت پر رسمیت پیژني او ښه روابط ورسره لري، خو په افغانستان کې خپل پوځیان نه لري او د امریکایي عسکرو حضور ته هم اندېښنه لري. چین په خپل ختیځ کې په جنوبي کوریا کې هم د امریکا عسکرو ته خوښ نه دی او کله چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور شو نو امریکایي عسکر په قرغزستان کې هم ځای پر ځای شو چې چین ته هم نه خوښوي. خو په عین وخت کې په افغانستان کې له افراطي ډلو ویره لري. دوی په خپل هیواد کې هم د مسلمانو یو غور جنگیالیو نه ویری شي. چین په اقتصادي برخه کې د افغانستان د نن هم دلچسپي لري. غواړي چې د افغانستان د مزکو لاندې زیرمې راوباسي. د افغانستان د مسو د ستر کان عینه قرارداد هم له چین سره شوی دی. د تړون له مخې چې تیر کال وشو پر دغه 4.4 میلیارد ډالرو پروژې کار پیل شوی دی او ویل کیږي چې په 3 کلونو کې به استخراج پکې شروع شي. د اقتصادي چارو د مسؤلانو په وینا که چېرته د افغانستان د عینکو د مس استخراج پیل شي او بیا د حاجیګک د اوسپنې استخراج هم شروع شي نو افغان حکومت به په پښو ودرې شي او اوس چې 90% پر بهرنیو مرستو متکی دی بیا به داسې نه وي. د حاجیګک د اوسپنې د معدن قرارداد د 5 او 6 میلیارد ډالرو ترمنځ اټکل شوی دی. افغانستان هم داراسی لري چې د غازو او تیرو د استخراج په برخو کې د چین کمپنی جذب کړي. افغانستان ته د چین صادرات هم ډیر دي. په افغانستان کې ډیر مال د چین دی. خو د چین او افغانستان ترمنځ د دومره ډیرو اړیکو سره سره چشته او هیله یې کیږي چې په راتلونکي کې به ډیر شي. د دواړو هیوادو ترمنځ تقریبا 6 کیلومتره سرحد تړلی دی. دغه سیمه چې د سمندر له سطحې 15 کیلومتره لوړه ده، لاره پرې نه ده تیره شوې. خو تیر کال کابل او پیکینګ دا مسله یاده کړه چې دلته د لارې د تیرېدو مسله وڅېړي.
رادیو آزادي وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تاسو زمنګ غږ آزادۍ رادیو او ری څلور بجې او 25 دقیقې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونما وایي په کار ده چې د کابل په کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او پراختیا په برخه کې کره پریکړې وشي. دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ځانګړي استازي سټیفن دمستورا نن په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړي. ښاغلی دمستورا دغه شان له افغانستان سره د مرستو د همغږۍ په پروسې هم ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال له کابل د اجمل تورمان په ریپورت کې ورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونما د کابل کانفرنس د جوړېدلو په برخه کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کابل کانفرنس په جوړېدلو سره به افغانستان یو ځل بیا نړیوالو ته وښيي چې دغه هیواد لا هم د مهمو غونډو کوربا پاتې کېدلی شي. ښاغلي دمستورا وویل په کار ده چې د کابل په کانفرنس کې په افغانستان کې د پراختیا او پخلاینې په اړه کره پریکړې وشي.
In Kabul, at the Kabul conference, inshallah, we will be...
They were the London conference, dear Mohima Pekhawa. How the Kabul conference, the London the conference, the WAM. Che the Kabul pa conference ki bala parahtiya o pukhlaayne paara kara prekri wishi. How the daghi purusi mashriba pakhpala da afghanan ulofwa kiki. تاکل شوی چې د کانفرنس د سولې تر جرګې وروسته د روان میلادي کال د مې د میاشتې په وروستۍ او یا هم د جون د میاشتې په سر کې جوړ شي. ښاغلي دمستورا دغه شان په افغانستان کې د مرستو په همغږۍ هم ټینګار وکړ. ویل په کار ده چې په دې برخه کې افغان دولت او نړیواله ټولنه په ګډه کار وکړي.
Then there is of course the aid coordination or even better what we would call the aid current.
دا وی بل موضوع د مرستو همغږي ده چې دا هم ډیره مهمه موضوع ده او په کار ده چې مرستې همغږي شي او ټول واړو کسانو ته ورسیږي. په دې برخه کې اړینه ده چې افغان دولت او نړیواله ټولنه په ګډه کار وکړي. خاغلی دمستورا وویل چې په دې برخه کې د یوې ملي ستراتیژۍ جوړولو ته هم اړتیا ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارې خپل کړې. خاغلی دمستورا په داسې حال کې چې افغانان د خپل منځي مسلو حل په خپل د افغانانو صلاحیت او د دوی د واک خبره ګڼي وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره به د سولې او پراختیا په لار کې هر قدم د دغه هیواد ملګری پات شي.
ازادي رادیو اوري دا ولسمشر حمید کرزی له فرمان سره سم د هرات له زندان څخه د اتو میرمنو په شمول یو شمیر بندیان له بند خلاص شول. ازادو شو یو کسانو له بند څخه د خلاصون په محل د زندان د مسولینو له چلنده خوخي وخوده. د دې راپور نور جزئیات شرف الدین ستانک زیوړند کوي.
غرب زم کې د محبس لوی رئیس جنرال عبدالمجید صادق د غوزندانیانو د ازادۍ مناسبتي غونډې کې خبري اعلان وویل. دا محل تر 2000 کسه د هرات بند کې د بیلابیلو جرمونو بندیان شته چې د حرفوي زده کړو تر څنګ زندان کې دیننه بیلابیل روزنیز کورسونو اسانتیاوي هم ورته برابر کړی دي. ولسمشر حمید کرزی د 43 غنه فرمان په اساس چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت کړی و د اته میرمنو په شمول یو سری درويستنه آزاد شوه. د دوی جرمونه جنایي ولې وي میاشت تر څلور کلونو قید لرون کې چې د بندرې برخي زندان کې تیر کړی وي دغه فرمان څخه مستفید شوه. د هرات زندان کې د محل مامورین د 2000 تنه زندانیانو د شتون خبر کوي چې د 8 تنه بهرني اتباو یادونه هم پکې وشوه. زندان کې دیننه د بیلابیلو شغلونو او ژبو روزنی ز کورسونه ورته برابر شوې دي. ډیری هغو کسانو سره چې آزادۍ رادیو خبرې وکړي وی ویل د قالین بافی هنر د قران شریف او انګریزي ژبه برخه کې زده کړې ترلاسه کړې دي.
زما نوم اسمت الله ده. درسونه او سپورت او شکارونه ورته
تمره وخت ته
دوه کال جرم جنجال ده
هم درس بودم سالم بودم سربیه بود خوب بود راحت بدیم کسی که با عمل گرفتار بود با عمل گرفتار بودم اونم تربیت میکردم خیلی خوشحالم عزیزم گلابشا فرزند عبدالحمید از اولسفلی غوری
باید ویم چې پروان هجیل مریسکال کې دالومره پلا خو تیر هجیل مریسکال کې درې پلان ور هم د هرات زندان څخه زندانیان آزاد شو
تاسی ازادی رادیو خبرونه او رید سلور بجو دیش دقیقی دی لسلطان محمد سرور چخه دا مهم و خبرونو لندی زورو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی لچنائی مشرانو سره خبرو لپاره نن د بیجنګ په لور وخوځیده. د امریکا حکومت د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د خبرو محتاط هرکلی کړی. په میدان وردګو ولایت کې نن سهار په 10 بجو د ناتو په چوکاټ کې د ترکانو یو هلیکوپټر غورځېدلی چې یو تن پکې مړ او درې نور ژوبل شوي. د پکتیا ولایت په څمکنوی ولسوالۍ کې نن سهار په افغان امنیتي ځواکونو باندې د یو ماین په چاودنه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل شوي. چارواکي وایي په بدخشان ولایت کې د واورو او برف کوچونو له امله تیره ورځ لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. د پاکستان د پوز لوی درستیز د امریکا له لویو پوزي مشرانو سره ولیدل او په داسې حال کې چې د چین د حکومت او د انټرنیټ د ګوګل کمپنی ترمنځ لانجه روانه ده بیجنګ وایي واشنگتن سره د لوړې سطحې خبرې کوي.
به هم کورنی رپورټونه را اخلو خو هیده دنوی چې په روانه خبرونه کې امریکا ته د پاکستان د یو لوړ پوړي هیئت د سفر رپورټ هم درکوو چې د دوی د خبرو اصلي موضوع په افغانستان څرخي. د جاپان حکومت له افغانستان سره د تقریبا 140 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړ. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د جاپان له سفیر سره د مرستې د دې تړون د لاسلیک په محل وویل. د پیسې به د مزار شریف د ښار په حلقوي سړک د کابل د هوایي ډګر په رغولو او د برېښنا او رنوی د سیستم په تجهیزولو ولګول شي. خان محمد سیند لپاره رپورټ لري.
جاپان د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي ودې لپاره د دوی د تیرو مالی مرستو په دوام له دې هیواد سره د څه باندې 140 میلیونو امریکایي ډالرو نوې مرسته هم اعلان کړه. د دې مرستې تړون د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول او په کابل کې د جاپان د سفیر شی ګیو کی هیروکی ترمنځ لاسلیک شو. خاغلی رسول وویل دا مرستې به د بیا رغونې په څلورو مهمو پروژو ولګول شي.
جاپان مبلغ 16 میلیون ډالر به صورت نقد در اختیار وزارت مالیه دولت
است. جاپان 14 میلیون ډالر په نقد توګه د مالیه وزارت ته ورکوي. د مالی وزارت به په دې پیسو د سون مواد اخلي او مارکیټ ته به وړاندې کوي او پاتې پیسې به د مزار شریف د ښار پر حلقوي سړک د کابل د هوایي ډګر د برېښنا په سیستم او په هوایي ډګر کې د ننه د سړکونو په جوړولو ولګيږي. په افغانستان کې د جاپان سفیر شی ګیو کی هیرو کی وویل چې دا پروان میلادي کال کې افغانستان سره د جاپان د مرستو نوې لړۍ ده. د هیلو خو د چپدې مرستو به د دې هواد د بیراغون چاره تیزی او ډیر افغانان به ترې ګټه واخلي. د وویل
امیدوارم با تکمیل نمودن پروژه های مذکور
هیلمن يم چې د بیراغون د دې پروژو له بشپړېدو سره د افغانانو ستونزې لګي کم شي. زه د خپل هیواد په استازیتوب ژبنه کوم چې جاپان به له افغانستان سره د بیراغون او اقتصادي پراختیا په برخه کې نور مرستې هم وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې جاپان له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې د ښوونې او روزنې، روغتیا، د سړکونو په جوړونې او د کرنې د سیستم په بیارغونه کې لګول شوې ده. افغان حکومت وایي چې د دې مرستو یوازې 40% د مالیې د وزارت له لارې او 80% یې په خپلو مرستندویو هیوادونو د بیارغونې په مختلفو پروژو لګولې ده. افغان حکومت تل لمرستندوی هیوادونو او مؤسسو څخه غوښتي دي چې د مرستو زیاته برخه د په مستقیمه توګه افغان دولت ته ورکړي.
له افغان حکومت سره مو د جاپان د شاوخوا یو څلویښت میلیون ډالرو د مرستې د اعلانېدو په اړه واورېدل چې ویل کېږي دا مرستې به د مزار شریف د ښار په حلقوي سړک د کابل د هوایي ډګر په رغولو او د برېښنا او رنوی د سیستم په تجهیزولو ولګول شي. خو له بلخ ولایت څخه رپورټ لرو چې د ښوونځیو یو شمېر شاګردان د ښوونځیو د ودانیو د نه لرلو له امله شکایت لري. په بلخ کې شاوخوا څلور سوه نوي ښوونځي فعال دي چې څلور سوه اویا زره نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي، خو یو سلو درې شپېته یې ودانۍ نه لري او زده کوونکي له ستونزو سره مخامخ دي. د دغو ستونزو د اوارۍ لپاره د دولت تر څنګ یو شمېر معرف پاله سوداګر هم مټې رانغاړلې دي او له دوی څخه یو معاون حاجي شریف سمیم ده. نوموړي په خپله شخصي پانګه په بلخ او سرپل ولایتونو کې څو ښوونځي د سلګونو زرو ډالرو په لګښت جوړ کړي. له مزار شریف څخه د سمیع الله غوښتون په راپور کې نور جزئیات اورو.
په مزار شریف کې د فاطمه بلخي عالی لیسې ودانۍ په اساسي پاخه او دوه پوړیز ډول د یو ملي سوداګر لخوا د جوړولو وروسته ګټه اخیستلو ته وسپارل شوه. د بلخ ولایت د پوهنې د ریاست مشر محمد ظاهر پنهان وایي چې دغه ښوونځی په څلور سوه زره متر مربع ځمکه کې په دوه پوړیز ډول جوړ شو چې څلوېښت ستاندرد درسي خونې او نه تدریسي اداري کتابخانه لابراتوار کنفرانس د لیسې د مدیر او د سرښوونکو لپاره خونې پکې جوړې شوې دي. ښاغلی پنهان وایي چې په دغه ښوونځي کې له څلور سوه زره زیات ښځینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې په بشپړ توګه د ځای د نشتوالي له امله ستونزه هواره شوه او وویل
تعمیر به هزینه شخصي حاجي محمد شریف سمیم
د دغه ښوونځي ودانۍ تر اته سوه زره زیاتو امریکایي ډالرو په لګښت حاجي محمد شریف سمیم په خپله شخصي پانګه جوړه کړه. نوموړی زیاتوي ښاغلي سمیم تېر کال هم د څلور سوه پنځوس زره امریکایي ډالرو په لګښت د مزار شریف د سلطان غیاث الدین د ښوونځي ودانۍ هم په دوه پولیس ډول جوړه کړه. د بلخ ولایت د معارف د ریاست مشر په پنهان په ژبه چې دغه ولایت معارف دوسته کسان د ښوونځیو په جوړولو کې خپلې هیڅ ډول مرستې نه سپموي چې همدا مهال حاجي محمد نصیر خان د خپلې شخصي پانګې څخه د آریانا په سیمه کې د آریانا د ښوونځي الحاقیه ودانۍ جوړوي. د علي چپن خلکو د دغه سیمې د لومړي لمبر د ښوونځي جوړول تر لاس لاندې نیولي دي او په همدې توګه ملي سوداګر غلام حسین روشن تېر کال په خپله ځمکه کې یو ښوونځی جوړ کړ او د مارب په واک کې ورکړ. د بلخ ولایت د مارب مشر محمد زاهد پنهان وایي چې په دغه ولایت کې تقریبا د څلور سوه نوي فعال ښوونځیو څخه یې لا هم یو سل درې شپېته ښوونځي ودانۍ نه لري. د بلخ ولایت د پوهنې د ریاست مشر محمد زاهد پنهان وایي چې له دې امله په ازاده هوا کې دغو ښوونځیو د زده کوونکو زده کړې نیمګړې بلل کېږي.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبرونه اورېده. اداري فساد د مخنیوي په هدف د افغانستان د څېړنې او کنټرول د ادارې لخوا د یو جوړ شوي سیمینار په اړه رپورټ د ازادي راډیو په راتلونکي خبرې مجله کې اورئ. اوس هم تاسو رابولم چې ازادي او اوریدونکي پروګرام واورئ.
ازادي او اوریدونکو، د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو بل اونۍ ده او د یو بل پروگرام د خبرېدو وخت. السلام علیکم. په اوسنی پروگرام کې د اوریدونکو غن پیغامون راغونډ سوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د افغانستان په بیلابیل برخو کې تعلیمي ستونزې چېړو. دغه راز د اوریدونکو ځین نور شکایتونه هم په اوسنی پروگرام کې راغونډ سوي چې یو په بل پسې به یې واوري. ازادي او اوریدونکو، 19 پروگرام چې هر اونۍ 2000 ستاسو د ټلیفوني پیغامونو، لیکونو او برېښنالیکونو پر اساس جوړیږي، ستاسو ستونزې، شکایتونه او نورې تبصرې پکې خپریږي. په پیل کې د ازادي او اوریدونکو د ځینو مخکنیو پروګرامونو په څیر په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ځینې شکایتونه راخلو.
په پاکستان کې زه په پاسپورت سره ما پیسې نه لولې، پاسپورت هیڅ فائده نه کوي. سهانیت کړي د موږ د فرصت ده چې د پاکستان جلال آباد سنتل جری غندې وخوري. در د پاکستان کې خلک ډېر سخت تنګوي او د مجر کارتونه چې کوم ورکړي دي دا ټول چیکار دي او د امنیت ختم ده. او کوم څه نه ورکول کېږي هغه باره کې څه پوښتنه نه ده سوې. مهرباني وکړي دا پیغام نشر کړي. زه ضلع چکوال پاکستان نه خبرې کوم.
خواهش دی هغه افغانانو نه ده
چې هغه په پاکستان کې میشت دي او اوس دوی د ازادۍ رادو د ټلیفوني له کرښې نه دوی تیلی کوي. نو دغه ګرانو وروڼو نه زما خواهش ده چې خپل وطن ته دې راشي. په کوم بې عزتي چې په پاکستان کې ده د افغانانو سره کېږي هغه هېڅکله د دنیا په بشریت او په اسلامیت کې نه افغانانو سره شوی ده او نه کېږي. چې امریکایانو چاپي په هغه ځای وي چې هغلته طالبان ورونه میشت وي یا د طالبانو ورونو نه کوم اطلاع ورشي. نو ګرانو قدرمنو څوک چې په پاکستان کې دا د بې عزتۍ شپې تېروي افغانستان د موږ تاسې خپل وطن ده.
مونږ چې کله کراچی نه روانېږو د سکر پولیس مونږ نه هر ماجر نه درې سوه څلور سوه روپۍ اخلي، هر پاټک مونږ نه روپۍ اخلي. مونږ کارټون هم لرو او پاکستان نه د افغانستان کارټون هم لرو. پاکستان مونږ افغانستان کوڅهګرۍ نه درخواست د سیدار پلټنه وتي. سلام،
زه مرجور د شینوارو نه خبرې کوم. پاکستانیان دلته کسان دي، پاکستانیان راولي او هغوی ته تذکرې جوړي. ما حکومت ته هم ویلي دي کسانو ته، ما په جلال آباد کې ډېرو کسانو ته ویلي، خو هیڅ قسمه دغه اعتبار نه کوو. نو زه د خپلو مشرانو دا هیله کوم چې د دې په کلکه سره مخنیوی وکړي. وسلام.
دا ډرایوران دا د میرامشاه په لورې دغه د اغوال پوجان افغانیان دا د پوجان ډېر تنګوي. دې دپاره د موږ دپاره څه مرسته مرسته دا کرزي ته دا خبره پېښ کړي کنه. دا خلک نه تنګوي، دا خو ګاډي والي دي، دا خو یوه ورځ نه ده، دوه ورځې دي. او موږ د ازادۍ روډۍ نه ډېر خوشحاله یو. ازادۍ روډۍ موږ هر وخت واورو، الله دې دوی آباد لري.
دوی په افغانستان کې وګوري چې دا داخلي خطرونه زیات دي که خارجي زیات دي. زما د خپلو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زما پور پیغام باندې خپل سوچ وکړي.
اوس مو خبر ترلاسه کړ چې هغه تخدان چې پاکستان کې نیول شوي دي افغانستان ته راځي. افغانستان کې ورته دماغه کسه خواهش ده چې دغه پخپله غېږ کې ونیسي چې هغه ډېر په احترامانه توګه ورته وکتل شي، ځکه دغه خلک دي خبرې شروع کړې وي.
پاکستان صوبه سرحد نه تاسو سره تماس کړم. پاکستان په کالجونو کې موږ ته داخلي نه راکوي.
زه سید خان د کراچی سره ساسته پتما. زه د افغانستان خلکو ته دا وایم چې دوی بار بار ټلیفونونه کوي چې وایي افغانستان حکومت وایي چې بلوچستان او صوبه سرحد د افغانستان علاقه ده، دا دي حکومت دی وایي. نو افغانستان خلک په خپلو کې جنګیږي، خپل حکومت نشي جوړوي. نو دوی به د بل څه خاوره واخلي، دوی اول خپل حکومت جوړ کړي، خپل په ملک کې امن راولي او بیا یې دا د پاکستان سره د تجویز وکړي. او پاکستان موږ هغه دښمن دی چې موږ هیڅ وخت په قرار نه پرېږدي. هر وخت موږ یو حکومت نه پرېږدي، موږ یو انجینر نه پرېږدي، موږ ډاکټر نه پرېږدي، او موږ کې تعلیم یافته سړی نه پرېږدي. سوله به موږ کې ختم وکړي. هغه دا کوشش کوي چې په افغانستان کې حکومت رامي.
افغانستان حکومت په تیر اتو کلونو کې ولې ونه توانېدی شي د نړیواله ټولنې په دې قانې کې چې پاکستان د ترهګرو خاصتا حکومت یې ترهګرو حمایه کوي او دې ته توجه نه کړم.
زه بلوچستان څخه خبرې کوم. دا پاکستان پر سرحد باندې دي، دی خپل انډیا سره مرسته وغواړي. د امبرال انډیا سره پوځ چلک چې دا سرحد جوړته وغورځي. وسلام.
زه د ډیلي نه خبرې کوم. افغانان په میاشت کې په زرهاو نفر ډیلي ته راځي چې په سلو کې مریضان او نور تجاران او د ساتري هلکان شامل دي. مریضان ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ځکه اکثر یې په ژبه نه پوهېږي. نو هغه افغانان چې ډیلي پامیر سره اوسي هلکان او نجونې ترجماني کوي. یو مریض څخه پیسې واخلي، هغه په هسپتال کې منتظر پرېږدي، بیا بل پسې ګرځي. د ورځې درې څلور کسان په اشتراک قبضه کوي. د هر څخه نفر څخه څلور تر پنځه سوه کلدار اخلي. خوراک او ترانسپورتي مصارف هم په مریض دي. دوم پاسپورت چې راځل کېږي، هغه نجونې چې ډیلي ته راځي نجونې دي، د پاسپورت دواړه څخه چې فیل ته راځي کمیشن اخلي. پولیس هم نجونې ته ولو هر وخت فرش موقع ورکوي. مریضان سپینجیری زنانه ډېر په تکلیف منتظر دي. افغاني سفارت یا وزارت خارجه باید جدي توجه وکړي.
د پروګرام په دې برخه کې د خالد په نامه د یو اوریدونکي ایمیل راغلی چې له مسکو څخه یې پرون را لېږلی دی. خالد جان لیکي، ما خپل اولادونه د مسکو څخه د مورنۍ ژبې د زده کړې لپاره د کابل تایمنی سیمې ته ولېږل، خو له بده مرغه چې په کابل کې مې خپلو بچیانو ته داسې کوم معیاري ښوونځی ونه موند چې زما بچیان پکې په خپله مورنۍ ژبه یعنې پښتو تعلیم وکړي. خالد جان لیکي، بچیان مې ډېر په تکلیف دي. بله دا چې زموږ ولایت یعنې خوست ته د کانکور پرچې په پښتو نه وي لېږل شوي، او اکثره محصلین چې دري ژبه یې نه وزده د دغو پرچو په برخه کې ستونزه درلوده او اکثره سوالونه یې نه سوای حل راولی نو لدی کبل زیات ځوانان چې غوښتلې پانتونو ته لار پیدا کی په دغه امتحان کې پاترغلل. دا د اوریدونکو ایمیل و چې تاسو ته مې ځینی برخې ولوستې. په تعلیمي برخه کې د ځینو نورو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلی چې دلته به واوري.
کتاب اوغانی هغه تلیفون چې هغه درسونه یې هغه مدرسه کې سبقونه یې زده کړی او تعلیمي او سبقونه فاتر شوی هغه ټول د پاکستان مدرسو نه باندې کړ او پاکستان د شروي ته و چې هغه مدرسو کې داخلا ورنکي او چې کړم چې پاکستان ته لور شو پاکستان کې موږ د شخصي نه په غیر داخلا نرکوي او په څه دا خبر شمه غوښتو چې د مدرسې خلوص کړې مدرسې مو بده کړې دي او دا په مقابل کې زړه خوښ نه توڅ پران کې ما خو چې دغه مدرسې کې ما غیته یو راز یم کوي چې په 12 بجې وروي د امریکا او ملي او دوه اسکرو پولیس وروغنه او د مدرسې په حال کوټا کې چې د ګون وته لا غي یو یا استادونه بیتله فراځي چې په مدرسې کې نه ماین په دښنه کوم القاعده او نه ترسترو چګر او تاسو نو په بګان کې باندې دي نو تاسو څه فکر لرئ چې طالب دې مدرسې طالب دا ورکو طالب دې ټوپ او ته مقابل کې تشدد رخي ځوندې نه کړه
زه کوچې کټوازه له دوبوي څخه خبرې کوم زما د افغانستان د خوونې له رئیس صاحب څخه دا هیله ده چې د فکتیکا په ولایت د یوسف خیلو په ولسوالۍ د میس په کلی کې تقریبا 15 دیس کاله رئیس ته یو مکتب د خوونکو د فار نهسته او یو مکتب جوړ سو چې موږ ډیره هیله وتلاله چې به دې کې به زموږ ماشومان زده کړي وکړي چې کله په سر ورسېدل هلته د سړک د جوړولو کمپنۍ فکر واړول آیا دا د غو د فار جوړ سوی او کوم زموږ د ماشومانو د فار زموږ ماشومان اوس مجبور دي یا خپل کورو کې په باندې کې بس په هلتو ګرځي او یا پاکستان ته روان دي په لاس دی خدای دا مکتب دی خلاصي او فرغه باوجود نور مکتبونه د میس په کلی کې جوړ شي چې ډیر غټ کلی ده او ډیر ماشومان بیروزګار او به تعلیم ګرځي و سلام
څه کومه د فراد ولایت په لابل کې د ولسوالۍ د خځې خو د کلی څخه فایل سره په تماس کې موږ په پټه کې نو مکتبونه سره نیم جوړ کړي دا نو معنی چې جوړ کړي هغه طالبان خره کړي دي په راډیو کې نو سلام کوي
مان نن نو خبرې د نیمروز ولایت د لارام د ولسوالۍ څخه خبرې کوم ما غوښتنه او معرفت د وزارت د کارکونکو څخه دا چې د جنوبي ولایتو لکه کندهار هلمند فراه نیمروز د دې سمې کې څنګه چې نسبی امنیت شته خو لیکن یو خبره چې نن سبا ځوانان ضروري هغه د مسلکي معلومانو نشتون دی او د مکتبونو نشتون دی نو زموږ د خصوصا د ځوانانو غوښتنه ده چې دوی وکولای شي چې په هلمند فراه نیمروز ولایتونو کې لکه د کابل غونډې داسې واټه لیلا غونډې ځای جوړ کړي دغه سیمو والکان چې ولسوالۍ کې جنګونه دي دلته دوی لیلا غر کې نو دا به ډېر شوي د ځوانانو په شي تاثیر وکړي او زه خپله د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله لرم چې په دغه باره کې توجه وکړي ځکه چې دلته ډېر پرابلمونه موږ لرو خو په منځ کې کې لیکن میډیا او رسنۍ توجه نه ورته کوي
زه میرویس میوان د کابل د شاه جمال الدین علی ترمال ایمینت څلورم سیمستر ما حاصلې ما او ما کدرې نمبر اخیست کی اوس چې د لوړز د کوی وزارت ته ورزو او کوی وای چې تاسو پاند کال کې د کانکور ازمنه تاسو څخه اخیستل کیږي نو زموږ خو یو کال هسي بیا ځای تیریږي او بل هغه ما سړي چې غواړي په پوهنې وزارت ته ولاړ شي او هلته د ښوونکي په ایزان مقرر کی او غوی ورته وایي چې د آزاد رقابت ازمین ته انتظار وباسه او قسم قسم ستونزې ورته جوړوي
باندې زه احمد ولی د پغمان د ولسوالۍ څخه زمونږ ستونزې دا ده چې کله مونږ د درمالي مينو څخه پالي درجه خارجي مونته د لوړو زده کړو وزارت دا زمينه نه مساعده کوي چې زمونږ څخه د کانکور ازموینه واخلي او مونږ د تعلیم او تربیه په پوهنتون کې شامل کړي یا مو د کابل په پوهنتون کې شامل کړي نو هیله ده چې زمونږ زده وزارت معرف لوړپور چارواکو وګوته ورسوي او هغه زده کوونکي او محصلین چې د سید جمال الدین یا د نورو درمالمینو څخه تاریخي هغوی سره ناوړه چلن په وزارت معرف کې د وزارت معرف چارواکي کوي نو هیله ده چې زمونږ دغه پیغام د وزارت معرف لوړپور چارواکو سره شریک کړي او موږ ته یو حل د لارې معلوم کړي
یا په بلاد د بغلان ولایت د باندې
ولسوالی اوسیدون که خوان او روزن او دی ساعت داوان چی به داغان ولات درست که ولی دمره تابیز زیاده چه حق معلومین چه دی پخصو پرشته که امتحان رو کرد دیو کس میرسه لاتروس هم نگره وطره ولی دی نور معلومین و لیشتو نگره وطره چه ایلات داری چه دی پخصو معلومین چه پخصو پرشته که امتحان رو کرد تا از معنی که کامیاب دی وطره وزارت که لیشتو نگره موجود دی کامیاب دی از بازار تنمیتونه که هم مشتنا راستی وکلا چې ریاست ته مراجعه کوي ریاست باندې لاته وی باندې کوي چې دا لیستونه نه درغلي یا وایي چې موږ کاش دغه لا راوړي دا سلام اورز چې موږ هم ریاست ته مراجعه کوي ریاست موږ هم دا باندې او په دا ځل هم موږ د خوانه اورزنې وجیتا ته دا وایي دا په تان چې دالان لا د ریاست کې موجود په خلکو ته دومره مزاحمت کوي خلک سره اثر روانه کوي او معلوم چې پنځه زره ماشي هغه درې ځلې راشي او دوی بیا هم دانې کې او دوی ته لیستونه نه ورکوي لیستونه د بازار کمپنۍ کې موجود او ریاست باندې ورته هېڅ لیستونه نه دي راغلي.
بلې زما نوم نورالحق حکمل احدي د کابل ولایت څخه یم. زما د وزارت معارف د ټولو کارکوونکو څخه دا هیله ده چې د خو معلمینو چې نوي مقررې کې یا د تر معلمینو څخه خلاصې کې باید دوی ته زمینه د کار مساعد شي. موږ چې هر د ښوونې او روزنې وزارت موږ ته جواب راکول کېږي دا ولې
زمانم جان محمد ده د پکتیکا د ولایت هیخلو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د انډیا وطن د بینګور څخه خبرې کوم. بینګور ولایت څخه زما د حکومت څخه دا هیله ده د افغانستان د حکومت څخه کوم برسونه چې افغانستان انډیا ته ورکوي او هغه شاګردان چې تشکاله شي په راځي بیا دلته د انډیا حکومت ډېرو خرابو کالجو ته ورکوي او دوی هېڅ نشي کولای چې خپل کالج تبدیل کړي او دوی د ډېرو کړاوونو سره مخامخ کېږي. نو زما د حکومت څخه دا هیله ده چې شاګردانو ته دې توجه وشي.
خونه او روزنه لخوا که چېرته د افغانستان خونه او روزنې ته ډېر زیات توجه وشي په پاینده کې به د افغانستان خلک او د افغانه نسل روښانه ژوند او سوکاله وي.
په دې برخه کې د سولې د خبرو اترو په اړه د اوریدونکو پیغامونه راخلو. دغه راز د دوی ځینې نور شکایتونه هم رارسېدلي چې د دوی په پیغامونو کې به یې واوري او دوی له چارواکو څخه په دې برخه کې د پاملرنې غوښتنه کوي چې د دوی شکایتونه ختم سي او هغه ستونزه چې دوی په خپلې سیمې کې لري ختم سي.
ایمانو سید جمال د وردګو د ولایت د چت ولسوالۍ نه خبرې کوم چې کارزی صاحب د سولې خلیزل پیل کړی دی دا خو د ما په نظر ښه کار دی خو اما هیڅ کله به نتیجه مثبته ور نه کړي ځکه چې طالبانو څو کلونه په مخ کې جهاد د فساد په ضد پیل کړی و. مغه د فساد مشران د کرزی په دولت کې فعال رول لري لکه جنرال دوستم یا مثلا بعضی نور.
زه جنیکو ما سیالکوټ نه خبرې کوم. زه د سولې په باره کې یو پیغام لرم. سوله خدا هغه چا سره کېږي چې هغه جانب مقابل ته یو دغه امتیاز ورکوي او دوی چې دوی وایي طالبان دې راسي بس خپل سلا دې پرېږدي بس عادي ژوند دې کوي دا خو تسلیمې ده دي دا خو دا معنا سو چې دوی تسلیم سو.
موږ دغه څنګه دې چې موږ مخوار بازار یا جنګ بازار په ځو امر کې یان په مرتکر باندې نه پرېږي او دې تکلیف راکوي.
عبد الحکیم خنیفین دی کابل دی ولایت مسئولی سوالینا دی ربانی په حق له رافو د ازادي رادیو نه خبر سو چې دی افغانستان دی مظلوم او چین ملت یو تیار ایران باندې فلور ملیون ډالر باندې خرڅ کړي او دی ته باید یو جهادي شخصیت نه دی ته باید یو ملي خاینه ویل سي او د افغانستان د حکومت نه تقاضا ده دا د سیدی دی محکمې می سراکش او د اجازه باندې محکوم کی. ډیره مننه او سلام علیکم.
زه د غزنی ولایت قرباغلو سالینا خبرې کوم. د جمهوریت په سړک باندې حکومت کار کوي د عسكر ډیر بیکاره خلک دي خلک نیسی او د القاعده طالب دي.
زه د محمد جوازم د دلارام څخه خبرې کوم. زه موټروانم په دې روز پر لارې باندې د عسكر مستځوي.
زه د ترا ولایت د بلبلک ولسوالۍ د ګرانی د کلي احمد شاه خبرې کوم. زه غواړم چې دغه امریکایان نوروز د افغانستان ته موږ د دوی جوړېده غواړو هېڅ نه غواړو موږ دغه پرېږدي دوی دې ووځي بلاد نور ترې موږ وطن نه خرابوي.
د افغان حکومت چې کوم بندیز رسنۍ لګولې دي تاسو په فکر یا دې ستاسو خبرونه ستاسو نظرې پروګرامونه به د خلکو د زړه د تسکین سبب وګرځي.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام چې مخکې د جمعې او شنبه په ورځو خبرېده، اوس د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو هم خبرېږي. وخت مه هېروئ. د جمعې په ورځ، د څلورو او د شنبه په ورځ د اتو بجو په خبرونه کې، او د سه شنبه په ورځ هم د څلورو او چهار شنبه په ورځ د اتو بجو د خبرونه په اوږدو کې د خپل پروګرام اوریدل مه هېروئ.
زه انجینر اسید د پکتیا ولایت څخه په افغانستان کې په دې رادیوانو باندې او په خبریالانو باندې دا بندیز چې دوی د جنگ د صحنې عکاسي یا ویډیو نه کوي، یو طرف ته د حکومت کمزوري ښایي او بل طرف ته د خبریالانو څخه هیله کیږي چې د احتجاج په توګه دغه راپورونه باید بند کړي تر څو پورې چې دوی ته اجازه نه وي ورکړل شوې چې د فلم عکاسي او یا د مطلب د ځای د صحنې عکاسي وکړي. وسلام.
زه محمد صدر نفوس ولایت څخه په مطبوعاتو باندې د خبریالانو باندې چې بندیزونه ولګول دا ډېر مطبوعاتو باندې غلط کار دی، ځکه چې باید خبریال هر وخت پور کړي په ډګر په هر دوه طرفه کوم خبرونه یې کله یوه طرفه یې کله بله طرفه یې باید خپور شي په صحیح توګه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دلته د شپې دغه وروره د زموږ د سړي تاسو خلک هیڅ نه پر شپې دغه چې اتي وي موږ خل نه شران ګرځوي او دا خواهش مې چې څه دغه تاسو خلک سمیا د طالبان نشي د راښکافه باندې وایي طالب دی.
زاول گل خبرکم د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د برګ د کلي نه موږ دا خواش لرو حکومت مسجد هم په وطن کې پلاشان ډېر زیات کیږي د امریکایانو لخوا دا ډېر زیات کی باید حوالانه او د موږ غمو خور موږ ډېر سره په آزادو.
د پروګرام په دې برخه کې د روانو پارلماني انتخاباتو په اړه د دوو اوریدونکو پیغامونه راخلو.
د اسد د لغمان ولایت د انجینر نازخان باوري تعلیمي مرکز نه سره تماسي ولای نه زه د افغانستان دولت ته یو پیغام درمه چې دوی همیش د تیر وو په بیل اخلي او خپل نظریات ورکړي چې دا به څنګه چې دا به څنګه چې هغه تیر په هیر د راتلونکو دپاره دوی به تصمیم ونیسي لکه د انتخاباتو چې دومره خیانت وسو دومره دا وسو د فلاندي کاندید ونګرله دا تیر پسې پرېږدي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو ته دوی باید یو ښه تصمیم ونیسي ځکه همدا اوس په لغمان کې داسې اشخاصو سرفنام کړی دی چې اصلا هغه په ولایتي شورا کې ناکام شوي بیا ناکام شوي بیا دوی بیا سرفنام کړی نه. نو د دولت نخواستو چې دا محصره په میلیونونه کې د دې لګري په خاطر پیسې زرپېښې دي تاخیم.
زه په دې باندې د غزني ولایت د جنان د کاري نکاس سره په تماس کې یم. ما له کتي سره نه دا پوهېږم چې دوی د پارلماني انتخاباتو سیر کې او دغه رسوي د افغانستان په بیا رغونه د ترک کې دا به ټولې ستونزې هر بار
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام سره تاسو هم خپل عمده او جدي ستونزې شریکولای سي دغه راز کولای سي پر روانو چارو خپل تفسیري وکړي. دا ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې تاسو هم کولای سي همدا شی خپل پیغام ثبت کړئ. په افغانستان کې مو یو شمیره چې تاسو پیغام په اتومات ډول ثبتوي دا ده 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلرویشت یو یو پینزه تربل پروگراممو لویالا مرسه.